خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
خبر او مچ د فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی. د ځکه چې د موج د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده جما سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو
په ځر پانه کې به لنډ کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې چرنی د غواش شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې دا سنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچېری کتاب نو نو اوسنۍ محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګ کانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل ډیپلوماټیکو لارو وستایي. او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسینې ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې یاسینې ساپۍ ټینګار وکړ چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوي دي خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په موجودیت کې کمواله راغله او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه یې په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو له هغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلي شوي چې ان شا او نوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالول، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو گاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډی چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه ګاډی به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډی یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نور سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لیدې و، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي. او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بلدا دي چې دا د ټانګې دا سورلي چې دا ډېره خوندوره پدې ده چې آزاد فضا ته د شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه ډېر خوند کوي، د شمال لګیږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلي کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږیږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمل وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فواید چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي. او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او خوند ځان ته و.
د ښاغلي لرمل په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړی ټانګه او اسپ جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسپ هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړاو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړي جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناست او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی وبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړي او پی به ور کړي، دا اصلي خبره ده. تنا به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسبري دی، یو ځبل ځای تل هغه تاریخ د ما په ځکه کې مخسپنګری په مزار کې ډیره وي، په نور ولایتو کې ډیره وي. وسره بګي وسنس اکثر دې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مسل. هغه وخت اقتصادم کمزوري او دا وسایلم کم، نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس و وزن سامان بسره دائم سره وړي سو خاص ډیر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغه تو بدل ډیر خوند به کې یو قسم یا بوغان دی غو بیا د اساس بګي به ول د اسره پزابه وای نو اکثر به خلکو دی يرغه اسونه خسته درلو دم تا تاري اس په بيورته وی ډیر ښه اس په دا د موږ لکه موټر لکه جهاز دسی 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری هم 300 ساعتو کې وزن رسوري سو
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینل سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کوم د اختیار هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي څنګه چلون کوي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم دی مخا و ډیر خلک په ټانګه کې تلل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شوی دي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان ښځې او زاړه دي اکثره هغه خلک پکې دي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي
ټانګه ډیر کله مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کله مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وزدو لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمه ځتلې ده په اکثرو سیمو کې کې ډېرې کمې وی خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا هم نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده تقاضا یې ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسېږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسېږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې دغه نقلي وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي ټوک باندې خپل وخت مصرف کړي تر صورتونکې کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول د مرکی په پیل کې د پښتني ته جواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبول لپاره څنګه غوره شو
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ماته خپل د انډیا دی طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی و ما په دې خاطر چې دې نه مخته ما ترباس فلم شور کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدلی بابا رول لوبوي انیزه د احمد شاه عبدلی بابا مین وفادار سپاهی ما عسکر یم
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې
اکبرې صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدلی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر وه
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدلی بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي و هغه رقم فلم جوړ شوی دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي هم دم هم دا قصه تاریخی فلم جو کړی دی
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې هغه صحنه اخیستل شوې دي
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی ارشه شوی دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې ده غم پر کیږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس ان شاء الله نږدې وختو کې ریلیز دی غم جنوري شاوخوا ته د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات یې څه شوي دي څوک دي په د فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي څوک دي د شاته هغه هم ډېر ښایسته فلم دی ډېر ښایسته میسج د افغانستان د پاره افغانانو د خلکو د پاره د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو
ل تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم سویرن کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوی دي اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی روان یم په هغه کې چې شدت نمیږي بالیووډ فلم دی او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم را روان دي ان شاء الله غو شوټینګ به هم د بالیووډ فلمونه دي او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال د جنوري نه بعد شروع کیږي
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی
د فلمو سره د پخوانه ما شوق او اکټینګ سره بس سویډن کې مدلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وایل او خپل کالج نه بعد چې خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د لپاره وایل فلمونه ته مې شوق د مختنه وو نو بیا بالیووډ ته نه نتل ډېر په مشکل وو خو چې کله د تورباس چانس مالا ملاو شو چې ما باډي وي ما پښتو وي ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست یو شو دا غاز ما اول فلم و چې غتر باس کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو د خاطر باندې زه په فلم ترنه تلم او په ډېر شوق په خوان کار کوم بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الومړی خاطاس ته خره غلاز يم په خیر غلې زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم زم په خپل نو بس سره سلامونه تاسو ته او د آزاد ریډیو طریق نه ټولو او رضونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اکل باندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سم ادا چې نوم محمد رفیع غیاس دی محمد رفیع غیاس سوق دی د کوم کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړئ
سترګو زه د استاد غیاس مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چلو ته تر مې زریلې غیاس او پلار جان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پړم ویلې تحصیل میں تقریبا مکتب میں کلاس کھڑے دولسم درم کل پنتھن میں ٹیکنالوجی طبی میں بخش اللہ رتوار ہوئے ہم ایلج سوال نو مطرح شوی
اها ډیر ښه تاسو کیږي په سر کې ماته دا وایاس چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله ډیر کچھ نه یم نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چون زما ترونه نکمه دی بسندری ول زما ډیر خوښیدل مې چې څه خبرې شي زم سندری وایم نو هغه د غرمان مې د خیر خدای پوره کړ نو زم کوم تم سندری وای مزيات نه
ما تاسو سندری اوریدلې ډېر خلې غاګ لري ډېر خلې سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخ کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په صف کې ولرېږي کسنګ
سیالي مسله نه ده چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمول نه او کله بچ مکتب دوره کې منو میزبانی باندې سم سندری په میولې سنسان باندې نار صورت نو غي به ورځ ما وسندر ما ورځ سندر غړې کې دیش مغي ویلې هاو چې کوشش وکول نه کی نو زما شوم ټوب نه می شوق غیر د کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما زما شوم ټوب نه ډیر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هوادو لته په سي توګه خدمت وکړم
ډیر زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا مو وایاس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مشورو کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې دا چې هغه به ماته هارمونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه بات مې تر زریاله غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسه لري
خا خا ډیر ښه دغه شیرونه تاسو له کومه کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخیږي چې ورسخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه د نامي خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتي خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زرا مشکل باندې تمامي کې ورته نو هر شاعر زړه د نکتي دی هر شاعر چې ماته شاعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یو مسیج یو پیغام پکې ګورم نو هغه شی انتخاب ما هغه شی انتخاب ما چې جامع ته فساد ورکون کې نه وي جامع ته مزر نه وي جامع ته هغه شی تقدیمو ما چې هغه خون پکې وي ذوق پکې وي مینا پکې وي پیغام پکې وي داسې ډیر شی نور پکې وي دغه شی زما انتخاب ما غزلیات انتخاب ما اوس خو دور غزل د خلک مو مست سندري اوري زه مست سندري زیاته مې
ماست سندری ډیر وای ماست سندری یعنی ډیر لری خا که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندر به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورمه سندر و په خیال اه سلورمه سندر می غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم شیر د شعیب جان دی کمپوز پخانه دی غزل هغه لیکلی دی گله نکم د چانا ز مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گله نکم د چانا ز مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا مجبور ما جانا گل نکانا
نام خدا ډیر ښایسته نو کیږي د دې سندرې په اړه ماته لږ معلومات راکړي چې دا سندره تاسو کله ثبت کړې ده آیا کلیپ مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده که آډیو ده
بلې هم ویډیو ده هم آډیو ده کلیپ مورته جوړ کړی دی تقریبا سلور کاله پنځه کاله مخکې مورته جوړ کړی دی افغانستان کی خارج نہ کړی دی او شټونه اخلم سپټومه نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپټکړ مټول مکمل په داخل کې دی
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کریپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زمو خو شي اره شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زما پوره په عرفان صافی میکړه دی عرفان صافی ډیر خپل سینماګر دی سنگین اسماعیل سنگین ډیر خسته شوټر د کیمرې دی په دې باندې شوټ کړی دی او بس دې دې کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دې نه بعد عمرزاد تلار شم او داسې بربوت تلار شم نور داسې ډېرې پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدې مسلک سره ډېر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلې استې چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورونې ډلوي یو ارمان دی او ډېر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلار جن ډېر او مور جان مې ډېر زیات را سره هم دستی دي نو ماته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډېر زیات خوښېده چې هغه کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډېر خبر مې ویلې او ډېر به مې زر زده کوو نو بیا پلار راته ویل چې زویا څنګه کې نو ما به ورته ورته ویل چې پلار زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل زه ډاکټر درد چې ویم نو زه به ډاکټر شم نو هغې هغه خبره په فکر کې وه نو ماته ویل چې زویا تا کوم واده جمع سره کړې هغه به ته سرته رسې ما له په سترګو لاړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکړم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره له دې چې تاسو سندرې وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاست د طب په برخه کې زده کړې لرئ نو بل کوم کسب او کار هم لرئ یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختیا ډېرې زیات دي هلته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلق کېږي عملي کارو کې او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغې ته آمادګۍ نه دي غیر دینه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم
که اوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مسته سندره مې ده دا به زمزمه کوم تاسو
اتمان ولې نه مهرباني
ستد چرگل سلور پری دل لا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دینا لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے او بل بنوے جوڑ و ما لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته دست تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز شیده فلکلوری دی
ډیره زیاته مننه. یو ښکلی سندره باید کومې ځانګړنې ولري؟ یو هنرمند که کله غواړي چې سندره ووایي او هغه سندره تل پاتې شي، نو کوم ټکي باید هنرمند په پام کې ولري؟
اول خو به دا ووایم چې شاعر لوړ شاعر انتخاب وکړي چې مشهور وي. مشهورتیا پورې پرېږده، هغه شاعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي، یو ځانګړی میسج پکې وي، او ښه کمپوز وي، ښه موسیقي وي، او ښه آواز وي، نو بیا سل فیصد شو. نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح، 50% موسیقي خراب وي، نو هغه بیا موسیقي کیدی نه شي او هغه سندره کیدی نه شي. دغه وړتیاوې باید پکې وي.
بله، او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کیږي.
مشکل پیدا کیږي.
تاسو ته کوم بوس څوک جوړوي؟
ما ته اکثر پلار مې جوړوي، پلار جان مې جوړوي، پردیس غیاس. ها
ها، ډیر ښه. داسې که کوم بل چا باندې کله غواړي کمپوز جوړ کړي، بیا به په چا جوړ کړي؟
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي. زما خپل تره مې دی استاد مې، سر علي غیاس، سر ولی افغان چې ښه کمپوزونه جوړوي، خوشحال عمری دغسې، او بیا د غیر زمونږ خپل کورنۍ نه ماسټر علي حیدر چې ښه موسیقي جوړوي، ښه کمپوزونه جوړوي، او داسې ماس خان دی پېښور کې، او ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي، ښه کمپوزونه جوړوي.
بله، تاسو دوګانه سندرې ویلي؟
بله، یو الک سره مې ویلي دي.
خزینه سره خو دې نه دی ویلي؟
نه، خزینه سره مې تر اوسه نه دی ویلي، خو آینده کې کوشش کوم انشاء الله چې دا سندرغاړي سره ووایم، چې هغه ورته پکې وي او کوم څه چې زه غواړم هغه شي.
مثلا چا سره وایي؟
مثلا نو سندرغاړي ډېر زیات دي، نو زما چې په دې فلم فیلی حالت کې خوښه ده عنایت غزل ده، چې ډېره ښه سندرغاړي ده، او نور داسې څوک نه ګورم.
په دې هیله چې تاسو خپل دې هیلې ته هم ورسیږئ، هغه سره وکولای شئ سندره ووایئ ان شاء الله.
مو به یو سندرغاړي بل ده چې ستاره یونس.
ها ها، پېښور کې. بله، پېښور.
چې هغه ډېره یو خبرتیا لري، خپو هلری خیستداد لري.
bale ډیر خپلای غاغم
لري.
bale bale ډیر زیاته مننه کور آباد. په اخر کې به یو لاند غوند یو زمزمه بل مونږ ته وکي، بیا به نو خدای په باندې وکړو.
پسترګو زمزمه به درته زمزمه وکم چې یو غزل به درته وکم. صحیح ده،
سمه ده، مهرباني.
هو ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ کارم ز مظلوم دمینے باقی بلبلان سے شائن پدنگ غرونو کی باقی بلبلان سے شائن پدنگ غرونو کی یار ریخ تایا دنگ غرو کی سنگ کارم یار ریخ تایا
نام خدا. ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو.
السلام تاسو ته سلام، ډیر زیات مننه. سلام تاسو
ته مننه، خوشاله اوسئ.
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي. هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
څپو سره ولګېدې، د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره ورک شو. آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راوویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو. د کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ټک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. باد یې کاغذ له لاسه والوزاوه. پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونه سي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې یې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې وو.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم نادارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم رستا سو شلنگ دے مال سو جڑا او غم چجون دن پا کمی دو شو شور سی زور سر کم دا شہوت نویشت لان دنے کئی سروش چکم. غنی خوڑ دا سی غم نادارو لری ندم کل جہان دے سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی سایه کی دا حرم. غنی خوڑ دا سی
غم غني خوردا سے غم غني خوردا سے غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان سرگی سرگی مشت سرگی دا سنم غني خوردا سے غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان سرگی سرگی مشت سرگی دا سنم غني 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 خوردا سے غم دا سے غم دا سے غم دا سے غم
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.